دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زه نو شبا آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه تا
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنا يم طالبانو د افغانستان سره د جیشل یا شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مرستې کولو هرکلی کړي د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو وایان بلال کریمی امریکا غک ته ویلي طالبان د مرستې کوونکو هیوادونو مننه کوي چې د افغانستان د ولس سره د کومک کولو ژمنه کړي دي د جیشل هیوادونو د سیشن به پورزي د افغانستان سره د بشري کومک پنوند مرستې او همکاري کولو اعلان وکړو یادو هیوادونو ویل ک ضروري ونه په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره به هرتا د طالبانو په همکاري مرسته ورسي نور جزئیات یې ته نو شواش نه ناوړي
د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي په دغه حال کې دغه مجازي غونډې قربتو وکړي په افغانستان کې د طالبانو له واکمن کېدو وروسته د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه اندېښنې په زیاتې دودي د امریکا برتانیا کاناډا هند سعودي عربستان د اروپای اتحادیې هیوادونو او لاتینې امریکا په ګډون د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشانو د ترهګرۍ په ضد مبارزې په افغانستان کې د تګ راتک او د سرحدونو په ازادۍ بحث وکړ د ایتالیا صدر اعظم وویل د جی شل هیوادونو ډله باید د طالبانو له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي خو دا به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه وي هغه وویل د طالبانو سره د تعامل پرته د افغانستان خلکو ته د مرستې رسول ستونزمن کی د جیشل غونډه په داسې وخت کې وشو چې اروپایي اتحادیې د سیشن به په ورځ د افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد یورو مرستې اعلان وکړ نو شاباشنا امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
سپینې ماڼۍ د سیشن به په ورځ خبر ورکړو چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د نړۍ بډایه هیوادونو د مشانو سره په افغانستان کې د بیړنۍ حکومتونو په اړه کې خبري کړې دي د سپینې ماڼۍ ویاند دی جنساکی د سیشن به پرز مطبوعاتو ته ویل جمهور رئیس بایدن د جیشل هیوادونو په مجازي مجلس کې د نړۍ د مشرانو سره د ترګري عزت مبارزه او دا چې د افغانستان سره په څه ډول نړیواله بشري مرستې وشي وګړي خبري وکړي د 3 اگست میاشتو سره چې امریکا د افغانستان څخه ووتله دا د افغانستان په اړه د نړۍ د مشرانو لومړنۍ لوی غونډه ده چې وشوه د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ویلی جرمنی لا دې ته تیار نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت حکومت پر رسمیت وپیژني ځکه دوی د غوښتنې مطابق یو معیاري ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی خو د رولټرز خبری اژانس لیکلی دی چې صدر اعظم مرکل ویلی دوی بعد افغانستان سره د برلین د خوانه د 600 میلیون یورو مرسته حتمی وکړي په اړین وخت کې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي پاسکاو د اکتوبر میاشتې په شلمه د افغانستان اړوند یو کانفرنس جوړی لاوروف ویلي د بلل شوو هیوادونو استاد سازمانونو او شخصیتونو د خوانه ورته د ګډون اطمینان ورکړل شوی دی او په دې کې به طالبان هم شامل وسی دغه روسی چارواکي هیله څرګنده کړه چې طالبان د دې کانفرنس په اهمیت پوره پوښي تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اوري امریکا په پام کې لري چې راتلونکي میاشت خپلې پولې د غیر ضروري سفرونو لپاره خلاص کړي او د کورونا ساري ناروغي لامل نونس میاشتنه محدودیت پاتې ورسي د اسوسییټډ پریس اژانس د باخبره سرچینو په قول راپور ورکړي هر مسافر چې د زمکې لاري د امریکا خاورې ته داخليږي باید په بشپړ ډول یې د کورونا واکسین کړي اوسي د کورونا ساري ناروغي د خبرېدو لپاره سره سم د امریکا، کاناډا او مکسیکو ترمنځ د موټرو، اورګاډو او بیړیو په واسطه سفرونه په پراخ ډول محدود شوی خو یوازې د تجارت په شان ضروري سفرونه ته پرانستیو نوی مقررات چې ټاکل شوی د نن چهارشنبه د اکتوبر په 14مه اعلان شي ټول هغه بهرنی اتباع پرته له دې چې د سفر هدف یې وپوښتل شي دا اجازه ولري چې د امریکا خاورې ته داخل شي او دا مقررات به د نومبر میاشتې پر لومړیو کې عملی شي ملګرو ملتونو د لیبیا نه غوښتنه کړې ده چې د کډوالو وزیر ته خپل پاملرنه وکړي ملګرو ملتونو د سې شنبې په ورځ د لیبیا د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو سره سم چلند او د وضعیت د سمون لپاره یې اقدام وکړي چې په لیبیا کې پناه غواړي. په سلګونو مهاجرینو او پناه غوښتونکو د لیبیا په مرکز ترابلس کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته مظاهره کړې وه او د شمالي افریقا له دغه هیواد د وتلو غوښتنه یې کوله. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا UNHCR هم په لیبیا کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د حالت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. او د چین د وارداتو او صادراتو وده د وړاندوینې ارزیابي ډیره ښه څرګنده شوې ده. چینایي چارواکو نن ویل د چین خارجي سوداګري د روان کال په تیرو نه میاشتو کې ډیره قوي او ښه وه، خو د سوداګري وده په هر روبه کې ورو کېدله. د روان 2021 میلادي کال په نه میاشتو کې د چین د وارداتو او صادراتو کچه په مجموعي ډول 4.9 تریلیون ډالر وه، چې د کال په کال د اقتصادي ودې تناسب یې 2.2% وو، چې په تیرو نه میاشتو کې په هر روبه کې یې کچه ټیټه شوې او ښایي د دې کال تر پایه د وارداتو او صادراتو دا کچه تر دې هم ټیټه شي.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده زمونږ د واشنگتن د سټډیو نه اورید. د جی شل یا د شلو بډای هیوادونو مشرانو د سه شنبه په ورځ په روم کې د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړه. دا ځانګړې غونډه چې د اروپا په وخت د ماسپخین په یوه بجه په آنلاین بڼه وشوه، هغه ناورین ته د حل لارې موندلو لپاره بلل شوې وه چې افغانستان ورسره مخ دی. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل سه شنبه د ایتالیا په قربتوب په روم کې د جی شل یا شلو بډایا هیوادونو په سرمشریزه کې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د اروپאי ټولنې د 1 میلیارډ ایرو د مرستو د اعلان هرکلای وکړ. په افغانستان کې دوامدار کړکیچ اروپאי ټولنه اندېښمنه کړې ده چې ښایي د افغان کډوالو یو بل څپه اروپאי هیوادونو ته ورمات شي.
نن موږ په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره د افغانانو سره په داسې حال کې چې طالبان به یقینا په رسمیت نه پیژنو، د مستقیم مرستې لپاره د یو منظم تګلارې په جوړولو موافقه وکړله. موږ په داسې حال کې د امرستې د خپلو څلخیزو شریکانو له لارې وړاندې کړو چې د خپلتیا په برخه کې خپل منل شوي اصول ته درناوی کوو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویلي کچیر په روان وضعیت کې افغانانو سره مرسته ونی شي، نه یوازې افغانان بلکې ټول نړۍ به درانه بیا پرې کړی.
وی نیډ ټو فایند وایز ټو میک دی اکونومي
اوس د افغانستان د شتمنیو په کنګل پاتې کېدو او د انکشافي مرستو په ځندې دو اقتصاد مخ په ماتېدو دی. بانکونه تړلې دي، اساسي خدمات لکه روغتیاي چارې په ګڼو سیمو کې ځندېدلې دي. موږ باید داسې لارې پیدا کړو چې اقتصاد بیا ساه واخلي.
کارلی ګوتیرش د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې پر خپل ژمنو عمل وکړي.
I strongly appeal to the Taliban.
زه له طالبانو څخه په کلکه غوښتنه کوم چې له ښځو او نجونو سره خپل ژمنو ته درناوی وکړي او د نړیوالو بشري حقوقو او بشردوستانه قانون لمخې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي.
وقت د طالبانو ل رسیدو وروسته تر اوسه د یو شمیر محدودو ادارو پرته خوځو ته د کار اجازه نه ده ورکړ شوې. د جی شل هیوادونو لوغونډي یو ورځ مخکې پرون د امریکا استازو د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متقی په مشرۍ د طالب استازو سره دوه ورځې مخامخ خبرې وکړې. طالبان د نړیوالو لخوا د رسمیت پیژندنې او د اقتصادي مرستو په لټه کې دي.
که د افغانستان کې ثبات نه وي، تاسو څه فکر کوئ چې د مهاجرینو څومره لوی جوپه به په اروپا باندې ورماته شي؟ آیا دا د اروپا په ګټه ده؟ خو نه ده. څوک چې اروپا ته افغانان بیایي، هغوی ته د موږ پیشنهاد دا ده چې تاسو په یو کس باندې کوم مصرف کوئ، په هغه مصرف باندې په افغانستان کې د نینې د لسو کسانو ژوند ښه کولی شي.
سره له دې چې متقی ادعا وکړه طالبانو په بیلابیلو برخو کې ښه کارونه کړي او پلانونه لري، خو هغه د نجونو د تعلیم په څیر ځینو مسایلو باندې ګونګ ځوابونه ورکول. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویل چې د دوی پر اتاک هغه کونځي بیرته پرانستل شوي چې د کووید 19 له امله تړلي وو. هغه زیاته کړه چې د نجونو په برخه کې هم کار روان دی او په تدریج د دې مسلې د هواري هڅې کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ډاډ ورکړ چې دمګړی د تیر حکومت شاوخوا 1500 مامورین په دندو بوخت دي او دوی ماشونه ورکوي. د راپورونو لمخې د دولت اکثره مامورین شکایت لري چې له دوو میاشتې ماشونه نه دی اخیستي او لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
از وخت کې امارات اسلامي افغانستان اومده
د طالبانو د اسلامي امارات سره زموږ ټول همکاران بیروزګار شول. په ورته وخت کې د حکومت لخوا موږ ته ماشونه هم نه دی راکړل شوی، ځکه خو زما د اسلامي امارات نه دا وختنه ده چې ماشونه راکړي چې خلک په فقر کې ژوند کوي.
د ایتالیا په قربتوب د جیشل په نننۍ غونډه کې لومړی ټوب په د ژمي په رارسېدو سره اړمنو کسانو په ځنګړي ډول د خوځل لپاره د لومړنیو مرستو پر چمتو کولو بحث وی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د طالبانو د اسلامي امارات چارواکي وي د جیشل په سرمشي ځکه د افغانانو سره د شو مرستو هر کله کوي، خو مرسته باید پرته د کوم قید او شرط نه اوسي. د سه‌شنبه په ورځ د جیشل د هیوادونو سرمشي ځکه پریکړه وشوه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد سره بشري مرسته وشي. د چارو پوهان وي د مرستو مدیریت ته باید پاملرنه وشي. نور تفصیل له کابل د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرسل زبی الله مجاهد مرسل بلال کریمی وی چې دوی افغانانو سره د قید او شرط پرته د هر هیواد د بشري مرستو هر کله کې
د مرستو په اړه باندې موږ د ټول هغو اړخونو څخه د موږ له هیواد سره مرسته کوي او د افغانانو لاسنیوی کوي. موږ هر کله کوو مرستې وزنی هغه اکثر چې موږ هیوادوال بیا تاسو ورته لري او په ځانګړي ډول په اوسني مخ
د سی شبې پورز د جیشل په سربلشي ده کې چې په انلاین باندې تر سره شو. افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته د بشري مرستو د برابرولو ژمنه وشوه. اوس مهال د جیشل د هیوادونو د ګروپ مشري ایتالیا په غاړه لري. د سربلشي په پای کې د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي ویل چې دا ګروپ په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره حتی د طالبان سره د مرستو همغږي ته چمتو دي. په یوه حال کې اروپای ټولنې هم افغانستان سره د بشري مرستو د برابرولو لپاره د یو میلیارډ یورو د مرستې اعلان کړی دی. د تاتو پرهند وزارت چارواکي بلال کریمی وایي چې افغانان د نړیوال ټولنې مرستو ته اړتیا لري، خو دا مرستې باید پرته د کوم شرط پر اساس ترسره شي.
د مرستو که په هر باندې باندې وي د زیاتو به غذایي مواد وي، البته وي او طبي مواد وي او په نورو برخو کې دا ټول هغه موارد دي چې موږ یې واچ اړتیا ورته شته. خو د یو شی ده چې هغه مرستې باید ډېرې سخاوتمندانه وي، بلا یوازې وي او بې له کوم
دا ګس په پیلسمه وخت طالبان د اسلامي امارات د رسیدو وروسته د هیواد چلو وړاندې کوچکاله او کلوړه کچا د لوګي د ګواښونو سره مخ او د اقتصادي بحران سره هم مخ شو. چلو امر د ټول مواد او بیل وړي شوي او خوراکي توکو ته خلکو د لاسرسي کچا هم کم شو. د دغه نوو مرستو د اعلان وړاندې نړیوال ټولنې افغانستان سره د ملګرو ملتونو په غوښتنه د یو میلیارډ ډالرو څخه د زیاتو پیسو د برابرولو ژمنه کړې وه. د افغانستان د چارو کارپوهان نړیوال ټولنې له خوا افغانستان سره د بشری مرستو دوام مهم غړي خو د مرستو مدیریت دارتي اډونه هم کوي. د سیاسي چارو کارپو محمد صدیق پټمنوي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او افغانان د نړیوال ټولنې مرستو ته اړتیا لري، خاغله پټمنوي چې د تیر شل کلو په څیر اوس هم د مرستو د مدیریت اړتیا شته ترڅو د مرستي افغانستان سره د اقتصادي بحران څخه په وتلو کې هم مرسته وکړي.
تر څو پورې چې مرستې د افغانستان د حکومت د بودیجې د لارې نه ونی شي، افغانانو ته هغه مرستې په سالمه توګه او په مکمله توګه باندې نه رسیږي. د سالمیت نه مطلب د فساد نشتوالی او په مکمله توګه باندې هغه اداري پروسیجر چې د مرستې افغانانو ته رسیږي دا دومره قیمته تمامیږي افغانانو ته که څوک د افغانانو سره سل ډالره مرسته کوي، شل ډالره هم د افغانانو جیب ته نه ځي او دا د نړیوالو مؤسساتو په اداري بیوروکراسي کې مصرفيږي. ولې بیا هم زه د افغان په هیڅ د جیشل هیوادونو د مرستو قدردانی کوم. په داسې حال کې چې حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلې، نړیواله ټولنه سره مستقیم تعاملات نه لري، دغه غیر مستقیم تعاملات کولای شي زمنګ د ملت وچ حلق ته یو څاڅکی اوبو ورغورځي او د هداقل ژوندۍ پاتې شي.
د مرستو دا ژمنې په داسې حال کې شوې چې بلګرو ملتونو ویلي چې په روسي میاشتو کې په افغانستان کې خوړو ته د افغانانو د لاسرسي کچه ډېره کمه شوې او اوس مهال د دغه هیواد د نفوس نږدې نیمایي په عاجل ډول بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحی مسائلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. د روانه اکتوبر میاشتې په پایل کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تحریک طالبان پاکستان سره په افغانستان کې د خبرو کولو خبر ورکړی. پښتانه دا چې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ به دا خبرې څنګه ترسره شي، آیا ترسره به شي او کنه، په دې لار کې کومې ستونزې موجود دي؟ تفصیلي پر رپورټ کې اورئ.
د پاکستان لخوا د تحریک طالبان د زینو خاخویو سره خبرو کولو ته د پاکستان د حکومت لخوا د بلوچ او پښتون ملت پالنې د تضیفولو د یوې هڅې په سترګه کتل کیږي.
تحریک طالبان پاکستان د کچتا ته معلومه ده یوازې د پاکستاني طالبانو له کمی برخه څخه استازیتوب کوي. د دې کوم ګروپ کوم اصول تعقیبوي د دوی شمیر په تیرو څو کلونو کې تغییر مومي. اکثرا زه فکر کوم چې دوی به د برلاسي پښتون ملتپالو ډلو سره خبرې وکړي. اکثریت هغه ډلې چې پنجابي او یا خارجان پکې دي ښایي زیات فکری طالبان وي او د پاکستان سره د خبرو کولو سره علاقه نه لري.
د چارو په هانو ته د پاکستان لخوا د طالبانو د ځانګړو ډلو سره خبرې کول کومه نوې خبره نه ده. دوی وایي چې لا هم پاکستان له پاکستانی طالبانو څخه په خپل باندنۍ تګلارې کې د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. پاکستان د تحریک طالبان د هغو ډلو چې ورسره اړیکې نه لري سره خای خبرې ونه کړي.
ترغه چې د افغانستان د نن موضوع ده د دوی لپاره دا سمه وایي چې طالبان افغانستانونه سي، خو کله چې دغه جهادیان یو ډول د پاکستان له مدار څخه په وتلو دي او د پاکستان په ادارو کې لکه پاوز بریدونه کوي، بیا د هغه وخت دی چې د پاکستان پاوز دوی تعقیبوي. دا هغه توپیر دی چې دوی د دوی په وینا د خو او بدو طالبانو ترمنځ ورته قائل دي. د دوی لپاره بد طالبان هغه دي چې پر پاکستان کې دیننه بریدونه کوي او ښه طالبان هغه دي چې پر افغانستان او هندوستان کې بریدونه کوي.
د لومړي ځل لپاره صدر اعظم عمران خان د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه د طالبانو سره د دغه خبرو په اړه خبر ورکړ، خو وروسته یې د کورنیو چارو وزیر له دغه ډول خبرو نه خبري وښودله. د پاکستان د دغه لوړ پوړو چارواکو متضادو بیانونو د ټولې پروسې په اړه د خلکو ترمنځ شکونه زیږولي.
دا خلک ملکیان دي. دوی د پاکستان د پوځ خوا د لوبې د پرمخ بیولو د اصلي خبرو کولو د راپی ورکې کولو د پټولو لپاره یو ډول د ورختای د پټولو وسیله ده، او دا له ډیر پخوا راهیسې روانه پروژه ده. د دې عمل عمران خان ښایي له دې چې د طالبانو سره یو ډول خبرې روانې دي خبر وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ښایي له دې هم خبر نه وي، خو هغه خلک چې ټولې واګه پلاس کې دي هغه په پینډی کې دي نه په اسلام آباد کې.
په ټوله کې په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان سره خبرو کولو ته زیاتې هیلې نشته. باور دارم چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کولو موضوع به لږ تر لږه په لړمحال کې د خبر تر بریده پاتې شي.
اس قسمه مذاکرات مخکې نه دی روان، بس دا یو خبره و دا شوی و. او د مذاکراتو د نکیدو غټ وجوهات دي. غټ وجوهات دا دي چې د طالبانو خپل شرطونه دي، د تحریک طالبان پاکستان د اریخ پلی مسلې دي، او هغه غواړي چې هغه ټولې خبرې دي د پاکستان حکومت اومني. د پاکستان حکومت هم دا یو خبره کړې ده چې کدی مافي غواړي نو موږ دې سره خبرې اترې کولې شو، خو په دې کې غټ سوال دا دی چې دا پته نه لګي چې دوی په څه باندې مافي غواړي، او کدی به مافي غواړي نو هغه به دوی وغواړي که او به نه غواړي، ځکه چې هغوی په خپله وایي چې زموږ خپل شرطونه دي. نو د خبرې اترې د کیناستو څه داسې خبره ماته نه ښکاري په خپله په دې وخت کې.
د پاکستانی چارواکو په وینا د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ خبرې په افغانستان کې د افغانستان د طالبانو په منځګړتوب پیل شوي. که دا خبرې ناکامیږي د افغانستان طالبان به پر پاکستانی طالبانو د پاکستان حکومت سره خبرو کولو لپاره فشار راوړي.
زه فکر نه کوم په کابل کې نوی رژیم به د دې وړتیا او یا هم اراده ولري چې هغه ډول فشار چې پخوا امریکایي ځواکونو او افغان ملي ځواکونو پر طالبانو راوړی وو راوستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو بریا د نورولی مسعود چې د نورو په پرتله د پاکستان زیات مخالف ګڼل کیږي لخوا د تحریک طالبان پاکستان مشري، د تحریک طالبان د سپونو بیا منظم کېدل، او د پاکستان او تحریک طالبان ترمنز لوار د مخه موجوده بي باوري خای چې د تحریک طالبان او پاکستان د حکومت ترمنز د سولې د تړون مخه ونیسي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د لخرګه په خار کې د خزو د یوازینی کتابتون مسوله هیلمند ده چې د طالبانو د واکمنیدو سره تړل شوی کتابتون بیرته پرانستل شي. د لخرګه خار تر ډیره د جګړو محوري سیمه بلل کېدله.
په وشت کلنه همایرا نوروزی چې صحی کارکونکو او په لخرګه کې د خزو لپاره د یو کتابتون مالک ده وایي د اگست په 13 د لخرګه خار ته د طالبانو د راتک د خبر په اوریدو سره سمي خپل کتابتون وتاړه. سبا چې دا اورول کتابتون دا ورغلل ویلې دل چې د کتابتون کې ماتي او ځینې کتابونه یې لمنځه تللې.
خپل واقعي احساس نشم څرګندولی، خو په هغه ورځ چې زما کتابتون خراب شوی و ډیر بد حالت مې درلوده. زه په تشویش کې یم او اوس هم یم چې آیا و به کولی شم بیرته خپل کار پیل کړم او کنه. آیا ماته به د کتابتون د پرانستلو اجازه راکړل شي کنه؟ ډیره په تشویش کې یم.
د هلمند ولایت چې د طالبانو قوي مرکز ګڼل کیږي د خزو لپاره کار کول پکې اسانه نه دي، خو اغلې نوروزی چې په یو سیمهیز روغتون کې د نفس په توګه کار کوي ل خپل معاش څخه د 3000 افغانۍ په سپمولو سره وکولای شول چې د خزو لپاره یو کتابتون پرانیزي. هغه خپل کتابتون په افغانستان کې د جاپانی خیریه کارکونکو ډاکټر تیتسو ناکامورا په نامه ولای دی. ډاکټر ناکامورا د خپل ژوند ډیره برخه د ننګرهار په ولایت کې په بشري پروژو باندې په کار کولو تیر کړه او هماغلته په 2019 کال کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د هغې په کتابتون کې د ښځو او ماشومانو د حقونو او د اسلامي او فرهنګي مسایلو په اړه په پښتو او دري ژبو لا 200 زیات کتابونه موجود دي. هغه یو کتاب د 10 افغانیو فیس په بدل کې د مطالعې لپاره په کرایه ورکوي.
زمونږ ټولنه همدا اوس موږ ته ضرورت لري، نه په هغه وخت کې چې هر څه سم وو او ټول تاسیسات پر ځای وو. همدا اوس چې د نجونو ښوونځي بندي ښځې دې ته ضرورت لري چې موږ یو کتاب ورکړو چې ویلولي.
په لخرګه کې یوازې یو کتابتون خلاص دی چې د ولایت اطلاعات او فرهنګ د ریاست لخوا اداره کیږي او ورتلونکي کسان یوازې نارینه دي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د رسنیو او معلوماتو ولایتي مسؤول مولوي حمدالله مدثر وایي کتابتون د ټول خلکو پر مخ خلاص دی.
دلته زموږ فعالیت چې دی هغه ډیر ښه روان دی، هیڅ مشکل نشته د عامو خلکو لپاره، د طالبانو لپاره، د علمای کرام لپاره او د جرنالستان د لپاره هیڅ مشکل نسته چې راسته تخپل مطالعه په دې مکتبی کې وکړي.
طالبانو د اگست په 15 په افغانستان کې د قدرت واګه تر لاسه کړي او ژمنه یې کړله چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي، خو ډیر شمیر افغانان د دوی ژمنو ته د شک په سترګه ګوري، ځکه په سرپرسته کابینه کې له طالبانو پرته ډیر کم شمیر نور خلک حضور لري او ښځې پکې نشته.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. لاس کاله په خوا سټیف جابز شپږ 50 کلانو چې د پانکراس د سرطان ناروغۍ له امله مړ شو. جابز د اپل د شرکت په بریا کې چې د نړۍ تر ټولو کامیاب شرکت ګڼل کیږي په پرمختګ کې عمده نقش درلود، خو اوس ټول ګوري چې د اپل د شرکت راتلونکی به څنګه کیږي.
سټیو جابز د 2011 کال د اکتوبر په 15 نیټه د پانکراس سرطان له امله د شپږ 50 کلونو په عمر وفات شو. جابز هغه کس و چې اپل ته ډیر زیات شهرت ورکړ. هغه کتابونه لیکل شوی او فلمونه پرې جوړ شوی دي. حتی د فیشن په نړۍ کې هغه هم زیات شهرت لري.
He really gave that company
هغه د اپل شرکت خلکو ته ورو پیژند. د هغه نوم د اپل مترادف دی او البته د اپل نوم بیا د نوې نړۍ چې ډیجیټلی نړۍ د سره مترادف ګڼل کیږي.
جابز په 1980 کال کې کله چې یو شکلن و د خپل ملګری سټیو وازنیک سره یو ځای د اپل د کمپنۍ بنسټ کې کود. بیا هغه د کمپیوټر نوې ماډل چې نوم یې مکنتاژ و بازار ته وړاندې کړ او په لومړي ځل یې $1,000,000 پکې وګټل. هغه په 1950 کال کې د ځینو شخصي مشکلاتو له امله د اپل شرکت پرېښوده، خو بیرته بیا په 1996 کال کې کله چې د اپل د شرکت وضعیت خراب و او مشتریان یې نه درلودل، د دغه شرکت سره بیا کار پیل کړ. نو هغه و چې په څو کلونو کې اپل بیرته په پښو ودرېدو او آی ماک، ماک بوک، آی فون او د آی پاد تولیدات بازار ته وړاندې کړل چې د کمپیوټر نړۍ ته یې بدلون ورکړ.
اپل یوازې د انقلاب نه، بلکې د ژوند کولو لار ده.
حتی د جابز د مرګ څخه وروسته د ټکنالوژۍ دغه لویه کمپنۍ خپلو هڅو ته دوام ورکړ او نوي ریکارډونه یې ټینګ کړل او نوي مارکیټونو ته داخله شوه. اپل په نړۍ کې لومړی کمپنۍ شوه چې ارزښت یې $1,000,000,000 ته ورسید. په 2000 کال کې دغه شمیره دوه چنده شوه. دغه کمپنۍ په یو شمیر نورو تولیداتو لکه آیفون، بی سیمه ګوشکی او ځیرک ساعتونه هم د یو شمیر نورو تولیداتو ترڅنګ بازار ته وړاندې کړل. کارپوهان وایي چې تیم کوک ته چې د سټیو جابز لمړي وروسته د اپل د کمپنۍ مشر شو، باید چې په تیره لسیزه کې د اپل د کمپنۍ د بریالیتوبونو کریډیټ ورته ورکړل شي.
البته سټیو جابز راتلونکي تصور درلود. کله چې هغه مر شو، شرکت یو عملیاتي لارښوونکي ته اړتیا درلوده، نه تصور ته. نو تیم کوک هغه وخت د شرکت لپاره تر ټولو وړ شخص و. د هغه څوبو چې تل د صحنې تر شا و، اپل تر هغه خو هغه دومره پیژندل شوی څیره نه و لکه سټیو جابز.
خو ځینې مالی شنونکي وایي چې د سټیو جابز د کارونو میراث ورو ورو مخ په ختمېدو دی او اپل ته پکار ده چې ابتکار ولري.
But my forecast for
this Maverick Wayne data che da Apple wada pa dramatic dawl urushi la de amala Apple ta da new yular faida kawl arindi khustun zada da che Apple star shirkat de wadu ke naw khwarta loya bariya na ganal kigi no da ba che loya bariya wi che mahsuli milliarduna dollar wi
billions of dollars of sales for to even register
da Reuters report ka makhi Apple wos padasi wa motor bande car ke wi che automatic wi aw pain hal ke qimat munasib wi خو تر اوسه پورې دغه خبره چا نه ده تایید کړې. خو که د اپل مینوالو ته وکتل شي، نو د دې امکان شته چې یو ورځ به خلک د اپل د موټر لپاره په کتارونو کې ولاړ وي.
درنو اوریدونکو، په مو کې د خبرونو لنډیسته.
طالبانو د افغانستان سره د جیشل یا شل وسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مرستې کولو هرکلی کړی دی. د جیشل هیوادونو د سیشن به پورز د افغانستان سره د بشری کومک پنون د مرسته او همکاري کولو اعلان وکړ. یادو هیوادونو ویل ک ضروری ونه په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي د لپاره به حتی د طالبانو په همکاري مرسته ورسي. سپینې ماڼۍ د سیشن به پورز نه وخت ویل چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د نړۍ بډایه هیوادونو د مشانو سره په افغانستان کې د بیړنۍ کومکونو په اړه کې خبرې کړې دي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ویلي جرمنی لا دې ته تیار نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت حکومت پر رسمیت وپیژني، ځکه دوی د غوښتنې مطابق یو معیاري ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی. په عین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي ماسکاو د اکتوبر میاشتې په 10 د افغانستان اړوند یو کانفرنس جوړوي. لاوروف ویلي د بلل شوو هیوادونو، سازمانونو او شخصیتونو لخوا ورته د ګډون اطمینان ورکړل شوی او په دې کې به طالبان هم شامل وسی. امریکا په پام کې لري چې راتلونکي میاشت خپلې پولې د غیر ضروري سفرونو لپاره خلاصې کړي او د کورونا ساري ناروغۍ له امله 19 میاشتنی محدودیت پای ته ورسوي. ملګرو ملتونو د لیبیا نه غوښتنه کړې ده چې د کډوالو وضعیت ته ښه پاملرنه وکړي. ملګرو ملتونو د سیشن به پورې د لیبیا د حکومت نه پوښتنه وکړه چې دا خو کډوالو پناه غوښتونکو سره سم چلند او د وضعیت د سمون لپاره اقدام وکړي چې په لیبیا کې پناه غواړي. او د چین د وارداتو او صادراتو وده د شوې وړاندوینې ارزیابي ډیره ښه څرګنده شوې ده. چینایي چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل د چین خارجي سوداګري د روان کال په تیرو 9 میاشتو کې ډیره قوي او خوه خود سوداګري وده په هر روبه کې ورو کېدله.
درنو اوریدونکو، خبرونه په هم دي چې پاتې ورته ده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا، خدای مرسته.